د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ازبکستان هیواد سره یې د سوداګرۍ، ترانزیت، ترانسپورت او انرژۍ په برخو کې څو بیلابیل سندونه لاسلیک کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې دغه سندونه د مشترک المنافع هیوادونو په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي شاکر کارګر، د ازبکستان د بهرني اقتصاد او د پانګونې د وزیر ښاغلي غني اوف سره لاسلیک کړي. د ښاغلي مستغنی په خبره د دې سندونو په لاسلیک کېدو سره به د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د دوست هیواد ازبکستان سره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. په شمال کې د کرنې وزارت د باغدارۍ څانګې مسؤلین وایي چې په دغه سیمه کې د اوبو ذخیره کولو د کوچنیو دستګاهو پروګرام ښه نتیجه ورکړې ده. په شمال ختیځ زون کې د کرنې وزارت د باغدارۍ د څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام له لارې په بدخشان، بغلان، کندوز او تخار ولایتونو کې د کروندګرو ډېری هغه ځمکې چې اوبه ورته نه رسېدي خړوبې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی سږ کال د یادو سیمو کروندګرو ته د اوبو ذخیره کولو 1300 کوچنۍ ذخیره توزیع کړي دي. د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د قرقل پوستکي په صادراتو کې کموالی تر سترګو کیږي. د دې ولایت د قرقل انستیتوت سرپرست دین محمد نوري پور ازادي راډیو ته وویل چې د صادراتو په سطحه د تعرفونو لوړیدل، د ثابت نرخ نه موجودیت د دې لامل شوی چې د قرقل په صادراتو کې 80% کموالی راشي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.50 افغانۍ، یو روپیرو 3.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 8.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 15.50 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یو نهایي موافقې ته د ټاکل شوي سره بله جل څه کم 2 میاشتې پاتې دي، د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو بیا هڅې تیزې کړي چې له تهران سره د هرې موافقې په صورت کې پر ایران د لګول شو بندیزونو د لرې کېدو لپاره د بارک اوباما د ادارې صلاحیتونه محدود کړي. نوریاس نوری په ریپورت لري.
جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبه پر ورځ د هغې دوه ګوندیزې لایحې د ژغورلو لپاره کار وکړ چې له ایران سره د یوې موافقې په صورت کې د بارک اوباما لخوا پر دې هیواد لګول شوو بندیزونو په اړه د وکیلانو حق خوندي کوي چې پر شوې موافقې غور وکړي یا یې هم بېخي رد کړي. چارواکو وویل چې په سنا کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل هیله مندو چې پر دغې لایحې د بحثونو د محدودولو لپاره د رایې اخیستو مخه ونیسي، هغه اقدام چې کولی شي د خپل ګوند لوړپوړي او ښکته غړي سره وویشي. خو ډیموکراتانو له هغو وغوښتل چې د دې لپاره چې په لایحه کې د بدلونونو په اړه چې دوی وړاندیز کړي د رایې اخیستو مخه ونیول شي بله لاره نه لري چې دغه چاره مخته یوسي. دغه لایحه تیره میاشت د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په قاطع اکثریت سره تصویب کړې وه او ملاتړو یې وروسته پر یو لړ بدلونونو چې دوی پرې بحث کړی و سترګې پټې کړې. خو په سنا کې ډیموکراتانو او دغه راز یو شمېر جمهوري غوښتونکو تېره اونۍ په لایحه کې د هغو اضافي بدلونونو په اړه سخت عکس العمل ښکاره کړ چې دو سناتورانو وړاندې کړي وو. دا هغه ډله جمهوري غوښتونکي وو چې له قید و شرط پرته د یوې لایحې د تصویب ملاتړ کوي او وایي د شرایطو د وضع کېدو په صورت کې ښایي سپینه ماڼۍ خپل ملاتړ بیرته واخلي. سناتور مارکو روبیو چې ځان یې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست لپاره کاندید کړی غواړي چې ایراني مشران باید مخکې له دې چې یوه موافقه اجرایي بڼه غوره کړي د اسرائیلو د دولت حق په رسمیت وپیژني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دې ته په پام سره چې ایران د اسرائیل د لمنځه وړلو ژمنه کړې، داسې انګیرل کېږي چې دغه وړاندیز د دې یوه هڅه ده چې له تهران سره د هرې موافقې احتمال شن کړي. د سناتور تام کټن وړاندیز بیا له اوباما څخه غواړي چې دا تصدیق کړي چې ایران به د امریکا او د دې هیواد د اتباعو په وړاندې د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې مخکښ ډیموکرات د مریلند سناتور بن کاردن د روبکو او کټن وړاندیزونه رد کړل او هغه د زهرو ګولۍ وبللې. کاردن ویل لومړی دا چې دغه لایحه وروستی هدف نه ترلاسه کوي، دغه وړاندیزونه به روانې خبرې اترې له خپل مسیره بې لارې کړي چې د ناکامېدو ملامتي به پر متحدو ایالتونو اچول کېږي چې هغه هم ناوړه نتایج لري. او بله دا چې دغه وړاندیزونه به ښایي پر مذاکراتو بده اغیز وکړي چې په نتیجه کې به ناممکنه وي چې یوه قوي موافقه ترلاسه شي. د سناتورانو لخوا وړاندې شوې لایحه به د اوباما صلاحیت محدودوي، یعنی له ایران سره د امریکا او د نړۍ د نورو 5 قدرتونو د موافقې په صورت کې به لږ تر لږه تر 10 ورځو پورې چې وکیلان پر هغې غور کوي دی نشي کولی چې پر تهران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه لرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې په کندوز ولایت کې چې په ورستۍ کې سخت ناامن دی د لوبغاړو د فعالیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکو همدارنګه د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستیال عزیز الله فضلی سره هم درته مرکه خبرو خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د سپورت ورځنۍ هنداره پروانه اونۍ کې د پیړۍ تر ټولو مهمه سکوهنی لوبه وشوه دا لوبه د دوو اتلانو ترمنځ فلویډ می ویدر چې امریکایی دی او مانی پاکوا ترمنځ وشوه مانی پاکوا د فلیپین لوبغاړی دی چې 55 ځلې اتلولي خپله کړې او د نړۍ تر ټولو شتمن او تکړه سکوهونکی پیژندل شوی دی د دوی دواړو ترمنځ د شنبې په شپه په لاس ویګاس کې لوبه وشوه چې په پایله کې امریکایي فلویډ می ویدر وکړای شول له 350 نمبرو څخه 340 دېش امتیازونه خپل کړي او په 12 راوندونو کې دا ورانو د قضاوت په نتیجه کې لوبه وګټي په دې لوبه کې تر ټولو جالبه خبر دا و چې د نړۍ تر ټولو قیمتي سیالي هم بلل شوی او 400 میلیون ډالر ارزښت خودل شوی دی امریکایي می ویدر په 48 نړیوالو سیالیو کې تر اوسه هیڅ ماته نه ده خوړلې او دای هم هغه لوبه چې یو نړیوال اتل ته ماته ورکړه افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي څو روزونکو په دوبۍ کې د لوړو مهارتونو یوه روزنیزه دوره پای ته ورسوله د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي هم چې په دې دوره کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 افغان روزونکو د فوټبال د لوړو مهارتونو زده کړې وکړې دا روزنیزه دوره په دوبۍ کې وشوه چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ په دې روزنیزه دوره کې د برټانیې سفارت مرسته کړې وه اوس به هم راشو هغه راپورته چې د کندوز ولایت د لوبغاړو په اړه جوړ شوی دی په کندوز ولایت کې که څه هم وروستۍ ناامنۍ سختي شوې دي او په جګړو کې ډېر ملکیان زیانمن شوي دي خو د دغه ولایت لوبغاړي لا هم لوبې کوي دغه لوبغاړي وایي چې په ډېرې لیوالتیا سره خپل ورزش ته دوام ورکوي او هیڅ څه به دوی له ورزش کولو پاتې رانولي په عین حال کې د کندوز ورزشي امیر وایي د دوی پلانونه په عادي شکل په جریان کې دي او په لوبو کې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته شوی په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو ناامن ولایت دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړې پکې وشوې له دې ټولو سره سره د دغه ولایت لوبغاړي وایي چې ناامنۍ په لوبو کې د دوی له ګډون مخه نشي نیولی دوه فوټبالرانو اسدالله او عتیق الله شیرزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خپل ورزش نه پرېږدو ورزش زما مینه ده خصوصا فوټبال زه په هېڅ وخت نه غواړم چې دا جنګونه نشي کولی زما ورزش خراب کړي څو چې یو شی سره چې مینه ولري حتما چې په هر قیمت چې تمام شي هغه خپل کار سرته رسوي خو بیا موږ کوشش کوو همدا اوس هم همدا نن هم چې زه تاسو سره خبرې کوم جنګ دی په کندوز کې په بعضو ساعتو کې موږ خپل ورزش ته ادامه ورکوو خو د دولت نه غواړو چې زر تر زره د دې ناامنیو لپاره یو جدي تصمیم ونیسي
د کندوز په ښار کې له څو ورځو راهیسې سره له دې چې د دې ښار په 2 کیلومتره کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړه روانه ده د کندوز د فوټبال غوره لیګ هم پیل شوی دی او لوبغاړي یو بل سره لوبې کوي لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په دغو لوبو سره سوله ټینګه کړي د بلې خوا د کندوز ورزشي امیر وایي چې په ورته جنګي حالاتو کې هم دوی د هر ډول لوبو د ترسره کولو وړتیا لري قیوم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په ټولو ورزشي رشتو کې لوبغاړي خپلې لوبې مخته بیايي او دوی هم لوبو لپاره زمینی برابروي لوبغاړي دومره د حالاتو په غم کې نه دي تکواندو پهلواني وزن پورته کولو کانفو او نورې بیلابیلې ورزشي رشتو لوبغاړي په خپلو کلبونو کې لوبې کوي اوس وخت وضع ښه ده په ښار کې امنیتي حالت ښه دی خو له ښاره د باندې 40-45 کیلومتره لرې حالت لږ څه ښه نه دی ښاغلي رحمي وویل په اوس وخت کې په کندوز ښار کې د فوټبال غوره لیګ د دغه ولایت د ټولو تکړه فوټبالرانو ترمنځ پیل شوی دی خو د ورزشي برخې کارپوهان
پوهان وایي چې په جنگي حالاتو کې د لوبو ترسره کول همره د اهمیت وړ نه وي. دوی وایي چې تر ټولو مهمه د لوبغاړو ځاني خوندیتوب دی. نو باید په داسې حالاتو کې چې جنگي حالات وي او خطرناک وي نو لوبې ودرول شي. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د نورو ملکانو په نسبت د لوبغاړو د تلفاتو شمیره کمه ده، خو په پکتیکا او لغمان کې په ورزشکارانو باندې دوه ځل حملې وشوې چې د ټولې یوې لسیزې تر ټولو خونړې پیښې هم وبلل شوې او پکې لسګونه لوبغاړي مړه او یا ټپیان شول. په کندوز کې مو د ورزشي فعالیتونو په اړه راپور واورید. اوس به هم راشو د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکې ته. له ښاغلي فضلي نه مو په وروستیو کې د کرکټ بورډ د هڅو او همداراز د بورډ د نویو غړو د ټاکل کېدو په اړه مرکه کړې ده. ښه ده چې دا مرکه په ګډه واورو.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، واقعا چې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي همیشه کوشش کوي چې واقعا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره هغه پروګرامونه جوړ کړي تر روان نړیوال جام یا کپ سیالۍ او سره داسې اچائی کپ چې په هندوستان کې د سره کیږي. نو د دې لپاره موږ کوشش کوو انشاءالله د 2014 پورې چې هغه پروګرامونه په لار واچوو چې زموږ د لوبډلې ظرفیت نور هم لوړ شي. او د دې سره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، د بورډ ممبر یا د بورډ غړي چې وټاکل شول د جناب رئیس جمهور د طرف نه، واقعا دا هغه شی دی چې زموږ د دایمي غړیتوب لپاره چې موږ د کرکټ بین الملل شورا سره ترلاسه کوو په هغه کرکټ یا په شرایط کې یو شرایط دا هم و چې باید زموږ سره واقعا د بورډ غړي وي، هغه رسمي وي او د هیواد ولسمشر د خاصه معرفي شي.
ښاغلی فضلي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي تمه ده چې په نږدې وخت کې سکاټلند ته لاړ شي، هلته به سیالۍ ولري، د څلور ورځنۍ سیالیو فاینل لوبه به وي. څومره چمتووالی لري او آیا افغان لوبغاړو هغه شرایط پوره کړي چې ورشي که څنګه؟
بالکل، څنګه چې تاسو معلومات د افغانستان د ملي لوبډلې روزنیز کیمپ زمال په ننګرهار ولایت کې به دوی په خپل کیمپ باندې بوخت وي، تمرین کې سیالي به سره کوي، دا سره به پیاوړي روزن کې سره البته افغاني روزن کې او بیا په پلازمینې کابل کې هم د کابل هوا فعلا نسبت و نورو ولایت ته یو څه یخه ده، یعنی هغه څه د سکاټلند په څیر باندې نه ده، خو بیا هم هغه ته یو څه ورتهوالی لري. بیا به دوی په کابل لوبغالی کې هم څو ورځې دلته خپل تمریناتو سره کوي، دا اوس هم په تمریناتو باندې بوخت دي چې هلته دولت خان همزی ورسره رایستان همزی چې افغاني روزونکي دي، دوی به د دوی سره کوشش کوي او زیار به باسي چې واقعا موږ هغه لوبډله د سکاټلند آی کپ سیالۍ لپاره تیار کړو چې هغه د دې وړتیا ولري چې د هغه بو هوا سره بلد وي او تجربې هم زیاتې ولري، او په دې کې ډېر نور لوبغاړو ته هم چانس ورکول شوی. زه انشاءالله امیدوار یم چې را روانې سیالۍ به د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبډله به ښه وځلیږي، خو بیا هم سکاټلند هم موږ کمزوري نه ګڼو چې دوی په نړیوال جام کې هم ښه ځلیدي.